اوردونکو د مشال ریډیو په دې خبری غړي کې د خپل کوربا اسره الله مومن سلامونه ومنه هله لرم چې روغ جوړ بیستی. وخت د ورځې 12 بجې شوی. نن د اتوار ورځ 2015 کال د نومبر د میاشتې 8 نیټه ده. په دې غړي کې به تاسو ته لومبه خبرونه دروو. له هغې وروسته یو شمېر ریپورټونه لرو او د تاپی پروژې په اړه باندې ځانګړي ریپورټونه او همداراز مرکه هم لرو. خو لومړی ورزو انیس اجمل ته چې تاسو سره ست تازه خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. د عوامي نېشنل ګوند مشر وایي د پاکستان او افغانستان حکومتونه دې دا باوري کړي چې خاوره باید د یو بل پر ضد نه کارول کیږي. د ترکمنستان ولسمشر سرکاري کمپنیو ته امر کړی چې د ټاپي پروژې په ګیس پایپ لاین دې کار پیل کړي. او د روس د راغورځېدلې الوتکې پلټونکي وایي د الوتکې په تور باکس کې د شور غږ اورېدل کیږي. اوسته خبرونو تفصیل. د عوامي نېشنل ګوند مشران وایي د پاکستان او افغانستان سوله او ثبات او پرمختګ له یو بل سره تړلې دي. د عوامي نېشنل ګوند یو مشر افضل خان لالا د فاتحې لپاره تېر وروسته افغانستان یو پلاوي پېښور ته په دوره و. د عوامي نېشنل ګوند له یو شمېر غړو سره یې ولیدل. په دغه موقع د دې ګوند مشر اسفندیار ولی خان یوې غونډې ته وویل چې د پاکستان او افغانستان حکومتونه دې دا یقیني کړي چې خاوره باید د یو بل پر ضد نه کارول کیږي.
موجوده رئیس جمهور صاحب راغی اصل غني صاحب او دای اسلامآباد ته راغی او په کومه طریقه د دې هغه خبرې اترې وشوې. او بیا نواز شریف صاحب ته راغی او چې ستا دښمن زما دښمن او زما دښمن ستا دښمن. موږ ډېر خوشحاله یو. اوس ښکاري داسې چې په هغې کې ځینې خنډان کښېنه چې کوم خنډان هغې کې دي هغه خنډان لرکې.
د افغانستان مرستیال اجرائیه رئیس انجینر محمد خان په مشرۍ د حکومتي چارواکو د سولې دالی شورا د غړو په ګډون په خبرته راغلي دی. پلاوی د سیمې او د پښتنو د پرمختګ په لړ کې د افضل خان لالا سوچ فکر او مبارزې ته د عقیدت پیرزبنې وړاندې کړې. د ترکمنستان ولسمشر قربان کلی بردی محمدوف دوه سرکاري کمپنیو ته امر کړی چې د ټاپي پروژې په ګیس پایپ لاین دی کار پیل کړي. د ټاپي پروژې تر لاندې به د ترکمنستان څخه ګیس پاکستان، افغانستان او هند ته ورکول کیږي. د ترکمنستان رسنو پرون ویلي دي چې ولسمشر دوه سرکاري کمپنیو ته هدایت ورکړي چې د هېواد د پایپ لاین په برخه دي په دسمبر کې تعمیراتي کار شروع کړي. د ترکمنستان، پاکستان، افغانستان او هند ترمنځ په دغه 1300 کیلومتره اوږد پایپ پلان باندې سده پاسا لس اربا ډالره خرچ راسي. د پاکستان پوځي چارواکي وایي چې په خبري جنسي کې د وسلوالو پر ضد په هوائي بمباري کې لږ تر لږه 45 مشکوکه وسلوال وشلې دي. تیر وروسته پاکستان پوسټ مطبوعاتي څانګې ایس پی آر لخوا مشال ریډیو ته پرالیګل شوې خبر پاڼه کې ویل شوې دي چې پوسټ خبري جنسي په تیرا سیمه کې د وسلوالو مهم مرکزونه په نخښه کړي دي. وسلوال لا په دې اړه څه نه دي ویلي. په ننګرهار کې د بې پایلټ الوتکې په برید کې سلور مشکوکا وسلوال وجل شوي دي. د ننګرهار ولایت د غنی خیل ولسوال حضرت خان خاکسار نن مشال ریډیو ته ویلي چې بیګا د غنی خیل ولسوالۍ اړوند ګولایي سیمه کې د بې پایلټ الوتکې په برید کې سلور وسلوال وجل شوي او یو تن زخمی شوی دی. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان د قدرتي آفتونو په وړاندې د مبارزې ادارې چارواکي وایي د 16 اکتوبر په زلزله کې د زیانمنو شوو ودانو لپاره حکومت په متبادلو لارو کار پیل کړی دی. د ان ډی ایم ای چارواکي احمد کمال پرون مشال ریډیو ته وویل هغه کورونه چې ورته په زلزله کې زیان رسېدلی او د هغې باوجود پکې خلک اوسیږي نو حکومت دغه خلکو نورو ځایونو ته د لیږلو لپاره په آماده کولو کار پیل کړی چې دا شان په راتلونکي کې د نور زیان نه خوندي وساتل شي. بلخوا په زلزله ځپلو سیمو په خاصه توګه د مومندو باجوړ جنسو خلک وایي چې یخنۍ زیاته شوې او مرستو ته اړتیا لري. پرون له مشال ریډیو سره په خبرو کې د سلارزو سیمې یو سپینګیری سید معروف شاه ویل په زلزله کې کور وران شوی او د تش آسمان لاندې ژوند کوي. باید چې حکومت ورسره مرستې وکړي. د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت د پاکستان د شاعر علامه محمد اقبال د زیږون د ورځې په مناسبت سبا یعنی په 9 نومبر په ټوله صوبه کې د عامې رخصتې اعلان کړی دی. د مشال ریډیو خبریال وایي چې تېر ورځ د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د صوبی وزیر اعلی پروز خټک ته ویلي وو چې په 9 نومبر دی په ټوله خیبر پختونخوا کې د اقبال ورځې په مناسبت د رخصتې اعلان وکړي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. په مصر کې د روسي نسکوري شوی الوتکې د پیخي پلټون کې وای د الوتکې د کاکپټ یا تور باکس نه د ترلاسه شوی ریکارډینګ په خيري شبو کې د شور اواز اوریدل کیږي. امن المقدم پرون ویلی دی چې دا به له وخته مخکې وي چې د پروازه لږ شیبه وروسته د الوتکې د راغورځېدو وجه سوي. دا په داسې حال کې ده چې پلټونکي اوس هم د معلوماتو په راټولولو کې مصروف دي. د امریکا او برطانیا چارواکي د استخباراتي راپورټونو په حواله وایي داسې ښکاري چې د اکتوبر په 1 د روس الوتکه چې د مصر شرم الشیخ څخه د روس سینټ پیټرزبرګ ته روانه وه پکې د ایښودل شوي بم له وجې تباه شوی ده. په دې الوتکه کې ناس 240 ټول کسان وجل شوي دي چې پکې زیاتره د روس سیلانیان وو. په میانمار کې نن 65 کال پس د لومړي آزادو انتخاباتو لپاره خلک رای اچوي. شاوخوا 1.5 میلیونه خلک د رای ورکولو حق لري، خو په 1.1 میلیون کې زیاتره روهنجیا مسلمانان د رای ورکولو نه منع کړل شوي دي. د پارلمان په 600 او 700 څوکو کې 50% د پوز لپاره بیا لیکل شوي دي. د هیواد ولسمشر تین سین ویلي دي دغه حکومت او پوز به د انتخاباتو د نتیجو احترام وکړي. هلته په کرویشیا کې نن د پارلماني انتخاباتو لپاره رای اچول کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د ستمبر د نیمایي راهیسې د 3 لاکو زیات پناه غوښتونکي د بالکن هیوادونو له لارې د اروپا شتمنو هیوادونو ته تللي دي. ویل کیږي که چرته محافظه کاره ګوند په دې انتخاباتو کې بریالی شي، نو د کرویشیا له لارې به د کډوالو د تیرېدو د مخنیوي لپاره سختې پریکړې وکړي. د خبرینو پای
خبرونه مو له مشال ریډیو اوردل چې انیس اجمل وړاندې کول. په دې غړي کې بووري دوامي نشتل ګون مشر اسپندر ولی خان وایي باید چې پاکستان او افغانستان د یو بل دښمن شریک دښمن وګڼي او په دې لار کې موجوده خندونه د لمنځ یوسي.
او په حقیقت کې تک یو فیصله وکړي چې ستاسو دښمن زموږ دښمن او زموږ دښمن ستاسو دښمن، ستاسو کور به په ماډه ځي کې زموږ کور به پاتې.
ترکمنستان وایي د تپی پروژې د غازو پایپ لاین د جوړېدو عملی کار به په 2 اونۍ کې پیل کړي. دغه پایپ لاین به د ترکمنستان ګیس د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته ولېږدوي. د دې پایپ لاین به څه امنیتي ګټې وي؟
عین زمان کې موږ پاکستان سره یو ښه روابط پیدا کولی شي، دې له خاطره چې منافع شریکی کېږي د اقتصادي جهته.
دې پروژې ته څه ممکنه خنډونه دي؟ په اړه یو کار پوای
د هغې علاقې نه چې کفر کروسته فائده وي او د تاپی په ذریعه نوره فائده رسي، نو امریکې ته تحفظات دي. نو د روس او د امریکې منځ کې چې کله پورې دا معاملات حل شوي نه وي، دا پایپ لاین
سرتنیشته. او د افغانستان د ملي امنیت سلاکار نن هند ته ځي. د سفر اهداف څه دي؟
سفر هدف دا دی چې افغانستان کې ریپریزم د ټولو افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د هند جمهوریت د همکارۍ په اړه خبرې وشي.
نور هم یو شمېر رپورټونه لرو له مشال لیډیو سره اوسه. او زه خبرونه لومړی رپورت او اوریدونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم اوریدل چې د وبین نشل ګوند مشر اسپندر ولی خان وای باید چې پاکستان او افغانستان د یو بل دښمن شریک دښمن وګڼیو په دې لار کې موجوده خوندونه د لمنځه یوسي. د په خبره د پرمختللي افغانستان نه بغیر د پرم نه خوشاله پاکستان سوچ کول د لیون توپ خبره ده. نوموړي په کابل او اسلام آباد غږ وکړ چې په افغانستان او پاکستان کې د مناسبات لپاره عملی ګامونه پورته کړي. اسمندر ولی دغه خبرې پرون له افغانستان د عوامي نشل ګوند پخوانی مشر افضل خان لالا د فاتحې لپاره راغلی او پلاوی سره په ملاقات کې وکړي. په دې موخه د عبدل خان لالا په مړینه د افغان ولسمشر پیغام هم ولستل شو. همدارازه د افغانستان د سولې علي شورا او پارلمان غړو په ګډون دغه شپږ څلوېښت کسیزه پلاوی چې مشري یې د افغانستان مرستیال اجرایوي رئیس محمد خان کوله په پېښور بلور هاوس کې چې د عبدل خان لالا له کورنۍ او د امین نشل ګوند مشرانو سره لیده کاته وکړل. او همدارازه د عبدل خان لالا په یاد کې یوې تازیتي غونډې ته د دواړو خواوو پښتنو مشرانو ویناوې وکړې چې تفصیل یې له پېښور غلام غوسره کوي.
د عوامي نېشنل ګوند مشر اسپندیار ولی خان د ونډې ته په خپل وینا کې وویل چې په افغانستان کې د امن او ترقۍ بغیر په پاکستان کې امن او خوشحالي ممکنه نه ده.
د مترقۍ افغانستان بغیر که څوک د مترقۍ پاکستان سوچ کوي، نو دا د لیوانو سوچ دی. دا موجوده رئیس جمهور صاحب راغی اشرف غنی صاحب او دای اسلام آباد ته راغی او په کومه طریقه د دې هغه خبرې اترې وشوې او بیا نواز شریف صاحب ته راغی او چې ستا دښمن زما دښمن او زما دښمن ستا دښمن زما خوره به ستا خلاف نه استعمالېږي ستا خوره به زما خلاف نه استعمالېږي. موږ ډېر خوشحاله یو. اوس ښکاري داسې چې په هغې کې ځینې خنډان کښېنه چې کوم خنډان هغې کې دي هغه خنډان لرکې او په حقیقت کې تک یو فیصله وکړي چې ستا دښمن زما دښمن او زما دښمن ستا دښمن ستا کوره به په منډه ځي کېږي زما کور به پتا کړي.
د سیاسي چارو لپاره د افغانستان د ولسمشر اشرف غني خاص استازي ډاکټر محمد اکرم خپلواک د افضل خان لاله په مړینه د ولسمشر اشرف غني لیکلي څرګندونه سپدا ډول وړاندې کړي.
ارواښاد افضل خان لاله په سیمه کې د تاوتریخوالي بیا عدالتۍ او شخړو مخالفو او ټولو مرې د افغان ولس د پیوستون یووالي پرمختګ تعلیم او خپلواکۍ لپاره مبارزه وکړه. له نیکه مرغه له افضل خان لاله سره مې د دې د مړینې یوه ورځ مخکې د ټلیفون له لارې خبرې وشوې. د ټلیفوني خبرو پر مهال یې راته وویل ته یوازې ولسمشر نه یې بلکې د قوم مشر هم یې. نو هیله مې دا ده چې د دغه قوم د یووالي، سوکالۍ، نیکمرغۍ او پرمختګ لپاره سره متحد او یو لاس کړي او سوله د هر افغان تر کوره چې د دوی ډیره سخت اړتیا ده ورسې.
او په سیمه کې د امن او د پښتنو د یووالي لپاره د افضل خان لاله د مبارزې په لړ کې د ولسمشر اشرف غني سلاکار حاجی دین محمد دی غونډې ته په خپل وینا کې وویل
د دې ورته جد د جاري خواته خوري لکه څنګه چې خان لاله یو هدف ځانته ګرځول او دا کوشش کوو ټول پښتانه د دې سره لاس ورکړي دغه اور د بلېدو یا نور د زیاتېدو مخه دی ونیسي.
او د افغانستان مرستیال اجرایی رئیس انجینیر محمد خان چې د افغانستان نه راغلی د دې لوړپوړي پلاوی مشري کوله د غونډې ته په خپل وینا کې وایي
کنن افضل خان لالا د موږ تاسو په منځ کې نشته ولی د هغه فکر ژوندی پاتې ده او انشاء الله دا به دوام پیدا کړي. پښتانه کله هم په دنیا کې د تشدد غوښتونکي نه دي. البته یو خلا لري زهرجن الفاظو چې ظاهرا فاصل او کفټ وي په دې باندې غلطي وي دي. امید دي چې په آینده کې الفاظو د دغه چې فکرونو ښکار نه شي.
د افغانستان نه راغلي د دولتي او ولسی ډلې په سواد کې د افضل خان لاله کورته ورتګ غوښتلو خو د امنیتي ګواښونو له وجې هغوی ته سواد ته د تلو اجازه ورنه کړې شوه او دغه تعزیتي غونډه په دې وجه په بلور هاوس پېښور کې ترسره شوه. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
مشال ریډیو خبرونه ته وګستئ. زو اسلام آباد ته اردوونکو ترکمنستان برتاپی پروژې د غازو د پایپ لاین د جوړېدو عملی کار په څو اونیو کې پیل کړي. دا اعلان دغه هیواد ولس مشر وکړ او دوو کپنو ته یې امر وکړ چې کار شروع کړي. دغه پایپ لاین چې 1300 کیلومتره اوږدوالی لري د ترکمنستان ګیس پر افغانستان له لارې پاکستان او هند ته ولېږدوي. اردوونکو د ترکمنستان سرکاري رسنۍ وایي چې د پروژې په پرانیسته کې بعد پاکستان وزیر اعظم هم ګډون کوي. زو اسلام آباد ته د مشال ریډیو خبریال ریاض مسخیل مقصد ټلیفون په کرخه دی. ریاض، څه معلومات لري د دغه پروژې په اړه باندې او دغه رنګه د پاکستان لخوا کوم خبرګون مخې ته راغلی دی د چارواکو سره ستاسې خبرې شوې که څنګه؟
جی بالکل، اصرار تر سو چې زمونږ د پاکستان د خارجه وزارت سره خبرې وشوې چې داسې خبرې کیږي، داسې د ترکمنستان چې کوم سرکاري اخبار دی د هغې په وینا د هغې په حواله سره پاکستانی رسنۍ لیکي چې د راتلونکي میاشت یعنی کې د دسمبر په 14 به وزیر اعظم نواز شریف اشکاباد ته ځي او هغه به هلته کې د کومه چې د تاپی یا ترکمنستان، افغانستان، پاکستان، هندوستان ګیس پایپ لاین پلان یو پروژه ده د هغه باقاعده چې کوم د پلانست دستور د په هغه کې بغړون کوي. بیا پاکستانی رسنه داسې هم لیکي چې په باقاعده توګه دغه منسوبې پیل په ترکمنستان کې شوې دي. د منسوبه باندې بلس عرب ډالر چې کوم دی هغه لګښت راځي. خو چې کله موږ دا خبره د پاکستان خارجه وزارت په وړاندې کې خو نو هغه د دې تردید یا د تصدیق نه پاکلې د سونه وچ آیا واقعي وزیر اعظم زی کنه خو چې دا له وخت مخکې خبره ده په دې باندې دې وخت خبرې نشي کېدی. جی
ډیره مننه ریاض کدار ته وای چې څه معلومات لري چې تاپی پروژه به د پاکستان په ځمکه د کم ځای نه کم ځای پورې وي؟
تقریبا څنګه چې تاسو هم ذکر وکړو څه کم 1300 کیلومیټره اوږده پروژه ده. په دې کې دا چې کله په لومړي ځل باندې په 2004 کې د څلور واړو ملکونو ترمنځ او بیا په دې کې چې کم ایشیایي ترقیاتي بینک ته د هغې په مرسته دا لوزنامه لاسلیک شو نو په دې 3.3 ارب ډالر لګښت راتلو. د هغې وروسته په 2008 کې بیا د دې چې کم لګښتو یا خرچو نو هغه سیوا شو هغه 2.6 ارب ډالر ته ورسېدو. او دغه رنګ چې اوسه پورې په دې باندې کار نه دی شروع شوی نو دغه خرچ یا دغه لګښت چې کوم دی لس ارب ډالرو ته ورسېدو. دا پروژه به د ترکمنستان نه شروع کیږي او د افغانستان د هرات او د کندهار نه په تیرېدو دا به چمن ته راځي. د چمن نه به ژوب ډیره غزي خان او بیا به ملتان ته رسي. دغه رنګ د دې منصوبې چې کوم مختلف لوزنامې دي لکه چې کوم د کرایې په مت کې یا د راهدارۍ په مت کې افغانستان او پاکستان هم یو لوزنامه کړي چې پاکستان به افغانستان ته څو پیسې ورکوي. دا شان د دې منصوبې نه به چې ټول کوم ګیس هغه ملوي نو هغه 3.2 ارب یا بلین کیوبیک فټ چې کوم دی نو دا روزانه دی. دغه شان به د دې نه 1500 ملین کیوبیک فټ افغانستان ته ځي او 1450 او به پاکستان او دغه رنګ به 1450 ملین کیوبیک فټ دا به هندوستان ته ورکړی کیږي. او څنګه چې ما ذکر وکړو چې په دې کې د ایشیایي ترقیاتي بینک د طرفه به هم مالی مرستې ورکړی کیږي. جی
ډیره مننه ریاض موسی خیل. اردن کو څنګه چې تاسو ورته چې د ترکمنستان ګیس په افغانستان لاري پاکستان او هند ته اول یک د ول شي دغه پروژې د لاري نو همدارز د افغانستان اقتصادي چارو یو شمیر کتون کې په دې باور دي چې لدی پروژې سره به د ګډو اقتصادي ګټو لپاره په سیمه کې امنیت ټینګ شي او د دې پروژې عمل به په سلګونو زره افغانانو ته کار پیدا شي. تفصیل د احمد شبر په دې رپورت کې.
د پاکستان پوزي مقامات وایي
د ترکمنستان ولسمشر د ټاپي د غازو د پایپ لاین د جوړېدو د کار د پیلېدو امر وکړ. د ترکمنستان د دولتي اژانس راپور لمخې ولسمشر قربان کولی بیردی محمدوف د ترکمن غاز او ترکمن غاز نفت سترای دولتي کمپنیو ته امر وکړ چې د غازو د پایپ لاین د خپلې برخې کار دی په دسمبر میاشت کې شروع کړي. د اقتصاد ډاکټر او د پانتون استاد غلام حبیب د ټاپي پروژه ل درې اړخونو د افغانستان په ګټه بولی.
دا د افغانستان لپاره ډېر زیات امنیت لري. یو اقتصادي موضوع ده، یو سیاسي موضوع ده، یو د امنیت له جهته. د اقتصادي جهته دا ده چې هغه چې اوی شروع کوي افتاته پر چې افغانستان کې داخليږي یو اندازه کار افغانستان کې ایجاد کیږي. د افغانستان خلق د ګاز نه استفاده کوي یو اندازه. په عین زمان کې منګه پاکستان سره یو ښه روابط پیدا کولای شي د خاطر چې منافع شریکی کیږي د اقتصادي جهته.
تم ده چې د ټاپي پایپ لاین د هرات د تورغونډي لاري د فراه او کندهار له ولایتونو پاکستان او هند ته غاز ولېشتوي. دغه پایپ لاین 1300 کیلومتره اوږدوالی لري چې 115 کیلومتره د افغانستان له خاورې تیریشي او پر دې پروژې به تر 10 میلیارد ډالر ډیر لګښت راشي. د پانتون استاد غلام حبیب په دې باور دی چې د ټاپي له پروژې سره به د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې ښه شي.
څنګه فرتن پاکستان او افغانستان مقایسه کو فرانسه او آلمان سره هغه یو پرابلم درلوده چې هغه منطقه په نوم د استراسبورګ د دوه د فرانسې او د آلمان په منځ کې دی باندې څو ورځې جنگونه وکړل. اما هغه وخت کې چې دوی منافع مشترک افوا د دې لپاره دوی د نور دی لاس د جنگ نه واخیسته نور جنگ لکو بنان ډیر آرام اصل د دې جهته موږ فکر کوو کله افغانستان او پاکستان منافع هم مشترک شي چې هم دغه پایپ لاین د دې منافع مشترکې دی. د دې خاطر امکان لري چې نور پاکستان افغانستان کې بی جای مداخله ولیکي.
د ټاپي د پروژې لپاره د سر په افغانستان کې شاوخوا 500,000 کسانو ته کار پیدا شي او هر کال په افغانستان د دې پروژې له بشپړېدو وروسته 300 میلیونه ډالر د ترانزیت لپاره ترلاسه کوي او د دې کازو شپارس په سلو کې به افغانستان ته ورکول کیږي. د ترکمنستان د دولتي اژانس خبر لمخي د ټاپي پروژې پایپلاین به هر کال د 30 میلیارډ متر مکعب د غازو د لیشتېدو وسلري او د 2013 کال تر اخیره به د ترکمنستان غاز د دې پایپلاین لاري هند ته واستول شي.
تاسو څنګه وردل که څه هم د افغانستان او د پاکستان کارپوهان او چارواکي ډیر امید لري چې د ټاپي د پروژې نه بعد د غسیمې ته د امنیتی پلوه او هم د اقتصادي پلوه ډیره ګټه ورسیږي. خو په اسلام آباد کې کارپو اکرام موتی وای که څه هم دغه ډیره ګټوره پروژه ده خو د په خبره پر وړاندې یې ډیر زیات خنډونه دي. دا چې دغه خنډونه څه دي پړه اکرام موتی وای.
د ټاپي منصوبه چې کوم ده نو دې کې دوه مسلې دي. یو مسله دا ده چې د امریکای او د روس په منځ کې د پایپ لائن د ترکمنستان پاکستان افغانستان پایپ لائن کې ده، نو دا د روس او د امریکا منځ کې د دې باندې اختلافات دي. دویمه مسله دا ده چې د ایران چې کوم پایپ لائن ده د ایران پاکستان هند، د دې پایپ لائن په اړه کې هم روس ته تحفظات دي. انډیا الریډي په دې باندې دا خبره کړې چې دا پایپ لائن باندې نور مدا منصوبه مخکې نه بوزي. دې کې کوم سیاسي ستراتیژیکي مسلې دي هغه یو طرف دي. دویم طرف ته په دې کې دا سوال پورته کیږي چې آیا دا موجوده چې کم دلته کې د قیمت دی د ګیس په دوه مصوبو نه څنګه کیږي، ولې چې دوه مصوبو قیمت بیل دی، خرچه به بیل بیل دی، نو دا هغه یو خود غره. دویم پاکستان کې د پاک چاینا کاریډور یعنی دا دلته کې یو لار جوړیږي د چین نه تر ګوازره پورې او بیا به دا لار دنیا سره کنیکټیږي، نو دا هغه باندې باندې کوم اکنامک زون جوړیږي، کارخانه جوړیږي، هغه ته به څومره ضرورت دي. او د دې دوه پایپ لائنونو به یو کدا جوړ شو نو دې منځ کې باید کمپټیشن وي. کمپټیشن کې کېدی شي چې قیمت ښکته راشي، خو څه قیمت به هغه باندې باندې ډیپند کوي چې دا منصوبه به کامیابیږي او کنه. او آیا دلته کې دا پاکستان کې به څومره دا استعمال وي او هند کې څومره استعمال وي، د دې تخمینې چې مخې ته راشي نو پته به لګي چې دا هغه قیمت به صحیح او هغه تب هغه به څومره ګیس
ترکمنستان
ناراضی ہو ترکمنستان پتہ تھا روس کا اثر لاند علاقے دی دا ٹولے بل دا روس پل یو گیس برام یو ایجنسی دا یو کمپنی دا چې هغه دنیا د ګیس ورکي او خپل هم روس کې استعمال کوي، دا هغه خپل قیمتونه دي. آیا د دې ګیس پایپ لائن سره د هغه قیمت بخته دي یا سر به بروزي وکنه؟ د یو طرف سره روس ته د تحفظات دي، بل د هغه علاقې نه چې کفر کړه روس ته فائدہ وي او د ټاپي په ذریعه نور فائدہ رسی نو امریکای ته تحفظات دي. نو د روس او د امریکای منځ کې چې کله پوری دا معاملات حل شوي نه وي نو دا پایپ لائن سره نشي رسیدلی.
اردوونکو تاسې د اکراموتی خبرې واورېدلې د اقتصادي چارو کارپو په اسلام آباد کې چې د ټاپي پروژې په وړاندې څه خنډونه دي. همداراز نن د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر هند ته ځي. د دې سفر د هدف په اړه زموږ همکار احمد شیبر د ملي امنیت د شورا لویاند تواب غورزنګ سره مرکه کړو. لومړی یې دا پوښتنه ترې کړې ده چې د ملي امنیت سلاکار به له هندي چارواکو سره د لیدنو کتنو پر مهال پر کومو موضوعاتو خبرې وکړي. نو تواب غورزنګ په ځواب کې وایي
د افغانستان د اسلامي جمهوریت د ملي امنیت سلاکار جناب محمد حنیف اتمر د هندوستان سفر هدف دی چې د هغه هیواد له امنیتي چارواکو سره د سیمه ییزو امنیتي همکاریو د ترهګرۍ د ګواښونو د له منځه وړلو افغانستان کې د تروریزم د ځپلو او د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو په تجهیز باندې او د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د هند جمهوریت د همکاریو په اړه بحث او خبرې وشي.
مخکې تاسو ویل شوي وو چې کېدای شي چې افغانستان له هنده د یو شمېر جنګي هلیکوپټر غوښتنه وکړي، دا موضوع به یاد شي؟
د افغانستان اسلامي جمهوریت د خپلو ټولو سیمیزو همکارانو دوستانو او همدارنګه د خپلو نړیوالو متحدینو څخه غوښتنه غوښتنه کړې او وار وار د غوښتنه په مختلفو بحثونو کې مطرح شوې چې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو تجهیز سمبالیدل د دې لپاره خورا ډېر ضرور دي چې د ترهګرۍ د ګواښونو په له منځه وړلو کې خو تجهیزاتو ته لاسرسی ولري. او دا خبره بالکل د دې سفر اجنډا یوه برخه ده چې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د هند د جمهوریت د همکاریو پر جزئیاتو باندې خبرې وشي. نو هو په دې سفر کې د افغانستان د مسلح قوتونو سره د هند د جمهوریت پر همکاریو هم خبرې
د مسلق وو د مجهزولو په برخه کې په ځنګړې توګه د افغانستان د هوایي ځواکونو د مجهزولو په برخه کې د هند له لوري افغانستان کوم موافقه یا هوکړه لیک ترلاسه کړی دی او کنه د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار د سفر پر مهال به په دې باندې بحث کیږي؟ ښه، موږ
د سیمه دوستو هیوادونو د همکاریو وعده راکړې ده. د هند جمهوریت هم په دې برخه کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت سره د همکارۍ خبره کړې ده. ولې فعلا دا مسله په ډېرو جزئیاتو نشو مطرح کولی، خو هو په دې لیدنه کې به د دې همکارۍ پر جزئیاتو هم خبرې وشي چې موږ به د دې بحثونو او د دې خبرو اثرو د جزئیاتو په اړه تاسو او نورو مطبوعاتو ته په وخت سره معلومات ورکړو.
د افغانستان د ملي امنیت شورا ویاند تواب غورزنګ چې زموږ همکار احمد شبر ورسره پر دې خبرې کړې چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار هندوستان ته د سفر اهداف به څه وي.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شي.
اوردونکو د نېشن ورځپاڼه کې د سیمه ایزو چارو کارپو اپراسیاب خټک په فاټا کې د قبایلي مشرانو په وجنه یو مقاله لیکلې ده. لیکوال زیاتوي چې د ډیرو کلونو راهیسې د پاکستان په قبایلي سیمو کې د قبایلي مشرانو وجنه روانه ده، خو حکومت هیڅ نه کوي. همدارز د خبره دغه مشران چې د حکومت سره د ملاتړ په بنیاد وجل کیږي، په کار چې حکومت یې د تحفظ بندوبست وکړي. د مقاله غټي برخې لمليه امیزاده ورو
د نیشن رسپانه کې لیکوال افراسیاب خټک په یو مقاله کې لیکي چې د پاکستان په قبایلي سیمو کې د وینې تویدنه دوام لري. د نهې پورس په باجوړ ایجنسی کې وسلوالو درې مهم قبایلي مشران په بیرحمه سره وژل. لیکوال لیکي قبایلي مشر ملک محمد یونس رغم نه تلی ته په گاډی کې روانو چې د ګلوشا په سیمه کې په بمی چاودنه کې وژل شو. یو بل قبایلي مشر ملک منصف خانوم د یو خخ کړل شوی بم چاودنې ښکار شو کله چې په باجوړ کې له جمعه واپس روان وو. هم په دغه ورځ یو قبایلي خبریال زمان محسود هم په ټانګ بازار کې په دفي وژنه کې وژل شو چې زمواري طریقې طالبان پاکستان په غاړه واخسته. لیکوال لیکي وخت په وخت داسې خبرونه راځي چې په ځمکنو عملیاتو یا هوایی بمباري کې دومره کسانو وژل شو، خو دا یوازې د شمیر تر حده محدوده وي او د وژل شوو کسانو د نمونه او شناخت په هکله هیڅ نوی معلوم. په دې کې د بېګناه کسانو د وژنې خو ذکر له سره کېږي هم نه. لیکوال لیکي د تیرو 15 کالو راهیسې قبایلي مشران د حکومت طرف اخستو له وجې وژل کېږي، خو حکومت د هغوی د حفاظت لپاره هیڅ مناسب بندوبست نه کوي. حکومت د دوی مرسته هم نه کوي چې دا ډول په سیمه کې د طالبانو او د القاعدې خلاف په جګړه کې دوی کامیاب شي. په مقاله کې لیکل شوی چې وخت په وخت د وسلوالو خلاف په سیمه کې پوځي کاروایانې شروع دي، خو دغه مسله اوس هم په ځای ده ځکه چې افغان طالبانو ته هیڅ اونویل شو او هغوی ته بیا ځایي ملاتړ ترلاسه و. لیکوال لیکي د طالبانو شبکې برقرار دي او د قبایلي مشرانو وژنه روانه ده، خو د هغوی د وژنې په اړه د حکومت هیڅ رد عمل نه ښکاري. د ملک محمد یونس او ملک منصف خان کورنو ته د حکومت لخوا د غمرازۍ یو ټلیفون هم نه شو. د لیکوال په خبره په دې اکل کومې فیصلې ته رسیدل ګران ښکاري چې داس روان دي. لیکوال لیکي د ضرب اعظم نومي عملیات په جون 2014 کال کې شروع شو چې په سر کې تمه کېدله چې دغه عملیات په یوازې د 100 میاشتو لپاره وي، خو داسې ونه شو او دغه عملیات خیبر ایجنسی او د فاټن روسي متو مغزیدل. داسې ښکاري چې دا به د 100 کلونو لپاره روان وي. لیکوال پوښتنه راپورته کوي چې آیا په فاټا کې د جګړې د خاتمې او د بې کوره شو خلکو د بیا آبادولو کومه کړنلاره موجوده ده او که نه.
لیکوال لیکي پکار د چې د بشري حقوقو لپاره کارکونکو ادارې د پښتنو مشرانو وژنې او تباکارې خلاف غږ پورته کړي. نه یوازې دا بلکې د فاټا د ولس په وړاندې د زیاتې خلاف ته یو کمیشن هم جوړ کړل شي.
مشال ریډیو ستاسو خپل ریډیو.
مشالیو خبرونه د غوګست یو دن کو دلسنی بجی شوی او نس اجمل هم سټوډیو تر غلی نو راځي چې لاغو د خبرونو لنډی زور.
د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان ویلي دي د پاکستان افغانستان سوله او ثبات پر مختګ له بل سره تړلي دي. نوموړي دا خبره تیر ورځ د اغه پلاوی سره د خبرو پر مهال کړې ده چې پرون د افغانستان د عوامي نېشنل ګوند یو مشر افضل خان لالا د فاتحې لپاره پیښور ته راغلی و. د پاکستان فوجي چارواکي وایي چې په خبر جنسي کې د وسلوالو پر ضد په هوایي بمباري کې لږ تر لږه 15 مشکوکا وسلوال وشړي دي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د ترکمنستان لسمشر قربان کلی بردي محمدوف دوه سرکاري کمپنیو ته امر کړی دی چې د ټاپي پروژې په ګیس پایپ لاین دی کار پیل کړي. د ترکمنستان رسنو پرون ویلي دي چې لسمشر دوه سرکاري کمپنیو ته هدایت ورکړي چې د هواد د پایپ لاین په برخه دي په دسمبر کې تعمیراتي کار شروع کړي. پننګرهار کې د بے پائلٹ الوتکې په برید کې سلور مشکوکا وسلوال وجل شوي دي. د ننګرهار ولایت د غنی خیل ولسوال حضرت خان خاکسار نن مشال لیډیو ته ویلي چې بیګا د غنی خیل ولسوالۍ اړوند ګولای سیمه کې د بے پائلٹ الوتکې په برید کې سلور وسلوال وجل شوي او تن زخمي شوي دي. وسلوال لا په دې اړه څه نه دي ویلي. په مصر کې د روس راغورځېدلې الوتکې د پیښې د پلټنو مشر وایي د الوتکې د کاکپیټ یا تور بکس څخه د ترلاسه شوي ریکارډینګ په آخري شیبو کې د شور آواز اورېدل کیږي. د روس الوتکه د اکتوبر په 1 د مصر شرم الشیخ څخه د روس سینټ پیټرسبرګ ته روانه وه چې د مصر په سینا سیمه کې د حادثې ښکار شوه. او نن په کرواشیا کې د پارلماني انتخاباتو لپاره د رایې اچونې عمل پیل شوی دی. د انتخابات د 2013 کال را په دې خوا د کرواشیا په اروپایي ټولنه کې د شاملېدو وروسته ترسره کیږي.
خبرونه مولا مشال ریډیو اوردل شنی سازمان وړاندې کولونکو په دې نیمه کې هم ستاسو لپاره یو شمېر رپورټونه لرو. نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه هم کوو. خو لومړی زو اسلام آباد ته چې نن د پاکستان ځینو ورځپاڼو په خپلو ادارو کې سره اخیستي احمد الله تاوش.
جنگ ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي چې ملک نه ترهګرۍ خاتمې لپاره یې ضرب عضب اپریشن شروع کړو چې مثبتې نتیجې مخې ته را روانې دي. او په ملک کې به اوس صرف د آئین بالادستی وي او د اولس خوښه به چلیږي او هیڅ چا ته به د مذهب په نوم د یو بل د وژنې اجازت ورنکړي. ورځپاڼه لیکي چې په دې ملک کې د کلونو راهسې نسلي لسانی سیاسي او علاقایي اختلافاتو په شمول مذهبي او فرقهییز بنیادونو د یو بل د جن لړۍ روانه ده او د هر وخت حکومتونه او قانون نافذ کوونکي ادارې د دې په مخنیوي کې موثره کردار ادا نکړي شو. ورسپانه لیکي چې موجوده حکومت د ضرب عضب اپریشن او قامی اکشن پلان تر لاندې د هر قسمه ترهګرۍ د خاتمې لپاره کارویان روانې کړي دي. خو دې سره سره د ټولو مسلکونو عالمانو له هم پکار دي چې په دې لړ کې خپل کردار ولوبوي. نوای وخت ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې د داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان ویلي دي چې غربي ملکونو سره یې په ترهګرۍ کې ککړو پاکستانیانو د واپس ملک ته را لیږلو معاهده شوې ده. خو ځینې ملکونه د دې معاهدې غلط استعمال کوي او په پاکستانیانو په غیر د څه پلټنو نه د ترهګرۍ ټاپه لګوي او ملک ته یې را لیږي. ورځپاڼه لیکي چې د نړۍ په نورو ملکونو کې د پاکستانیانو سره په بد سلوک د داخله وزیر لخوا نوټس اخیستل یو ښه ګام دی. خو ضرورت د دې خبرې دی چې داخله وزارت د اوس په دې په سختۍ سره عمل درآمد هم وکړي. ورځپاڼه لیکي چې نړۍ دې په پاکستانیانو الزامونو لګولو او د دوی په واپسۍ نظر ثانی وکړي، ځکه چې پاکستان د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې ډېرې قربانیانې ورکړې دي. ایکسپریس ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې لاهور کې شوې سرمایه‌کاري کانفرنس کې د چین، ترکی او برتانیې په شمول د مختلفو ملکونو 250 سرمایه‌کارانو ګډون وکړو او حکومت د غیر ملکی سرمایه‌کارانو ته په پاکستان کې په سرمایه‌کاري کولو د مکمل تحفظ او د سہولیاتو ورکولو وعده وکړه. ورځپاڼه لیکي چې غیر ملکی سرمایه‌کارانو ته د منافع ګټلو موقع ضرور ورکړي کول پکار دی، خو په یو مناسبه طریقې سره. که حکومت د یو متوازن سوچ سره مخ په وړاندې لاړ شي، نو په ملک کې د سرمایه‌کاری موقع پیدا کېدای شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د امریکا نیو ټایمز ورځپاڼې د پاکستان تر ټولو لوی صنعتي ښار کراچۍ د حالت په اړه لیکنه کړې ده. ورځپاڼه لیکي چې په دې ښار کې د عملیاتو په نتیجه کې جرمونه کم شوي دي. بل پلو د هند انډین ایکسپریس نومې ورځپاڼې بیا د هېواد او افغانستان ترمنځ د پوځي همکاریو په اړه مقاله لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې دا د هند یوه زړوره پریکړه وه چې افغانستان ته پوځي هلیکاپټر ورکړي. ورګوال کاکړ د دوه مقالو غټي برخې دراوروي.
نیویارک ټایمز د پاکستان د لوی او سنتي شار کراچۍ د حالاتو په اړه لیکي چې اوس په دې شار کې په جرمونو کې کمی راغلی دی. ورسپانې د چارواکو او ځایي خلکو له خولې لیکلي چې په دې شار کې د جرمونو په کچه کې د کموالي سبب په دې شار کې د رینجرو عملیات او د امنیتي حالت څارنه ده. خو ورسپانې لیکي چې د امنیتي ځواکونو په دې وروستیو کې د امنیت ساتنې په پلمه یو دوه قوي ګوندونه هم په نښه کوي. د دې ګوندونو غړي او د بشري حقونو لپاره کارکوونکي وایي چې د دې پیښو پر مهال امنیتي ځواکونه په پراخه کچه له بشري حقونو سرغړونې هم کوي. د دوی په وینا له بشري حقونو په سرغړونو کې آن داسې هم کوي چې مشکوک کسان تر نیولو وړاندې په ډزو ولي او وژنې. نیویارک ټایمز لیکي چې د رینجرو د عملیات دوه کاله وړاندې د کراچۍ په هغو سیمو کې پیل شوي وو چیرې چې وسلوال طالبانو او نورو جنایي ډلو نفوذ درلود. خو سږ کال د امنیتي ځواکونو چارواکو پریکړه وکړه چې د متحده قومي مومنټ پر ضد هم ګامونه پورته کړي، کوم چې له لسیزو راهیسې د کراچۍ ښار په واک کې ساتلی دی. بل پلو د سند رینجرو د روان کال په اګست کې د پخواني ولسمشر او د پیپلز ګوند چلوونکي آصف علي زرداری یو نږدې ملګری ډاکټر عاصم حسین هم له ترهګرو سره د مرستو په تور ونیوي. د متحده قومي مومنټ او پیپلز ګوند مشران وایي چې رینجرز ځواکونه تر اجازه زیات ګامونه اخلي او دوی د سیاسي وجوهاتو پر اساس په نښه کوي. نیویارک ټایمز لیکي داسې ښکاري لکه امنیتي ځواکونه چې د کراچۍ ښار د متحده قومي مومنټ له واکه استل غواړي. د ورځپاڼې په لیکنه دا په داسې وخت کې ده چې د پوځ مشر جنرال راحیل شریف په ملکي چارو کې ښکیل شوی دی او په ځانګړې توګه یې زیاتره وخت د ملک په بهرنۍ تګلارو کې ولسی حکومت ډډې ته کړی دی. بل پلو د هند انډین ایکسپریس نومې ورځپاڼې په یو مقاله کې لیکلي چې دا د هند یو زړوره پریکړه وه چې افغانستان ته پوځي هلیکاپټرې ورکړي. د ورځپاڼې په لیکنه افغانستان دې هلیکاپټرو ته زیاته اړتیا لري او هند ته تر ویلو وړاندې روس ته ویلي وو چې دا ضرورت یې ورپوره کړي. د ورځپاڼې په لیکنه تر هغه لا هم ور وړاندې امریکا له روس څخه د افغانستان د هوایي ځواک لپاره هلیکاپټرې اخیستې وې، خو هغه سودا بیا په اوکراین کې د روس د لاسوهنې له کبله ونه سوه. د ورځپاڼې په لیکنه افغانستان د دې پوځي مرستو غوښتنه د پخواني ولسمشر حامد کرزي په وخت کې کړې وه. د ورځپاڼې په لیکنه افغانستان ته د پوځي هلیکاپټرو د ورکړې پریکړه د هند او افغانستان ترمنځ د ژورې همکارۍ څرګندونه کوي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
مشال رادیو خبرونه ته وګورئ. د مصر په سینا ټاپو وزمه کې د رالویدلې روسي الوتکې د علت معلومولو لپاره څېړنې روانې دي. د دې پیښې د تحقیقاتو لپاره د 15 هیوادونو متخصصان په یوې کمیټې کې راغونډ شوي دي چې مشر یې ایمن المقدم نومیږي او د مصر دی. المقدم په قاهره کې د وروستیو څېړنو په اړه په یوې خبري غونډه کې له رسنیو سره معلومات شریک کړل. تفصیل یې د مشال ریډیو د خبر د څانګې په راپور کې له احمد شیب راوړو.
امریکا او بریتانیا ویلي دي چې د اکتوبر په 1 چې کومه روسي الوتکه د مصر په سینا کې وغورځېده، داسې احتمال شته چې د تروریستي برید له امله نسکوره شوې وي. روسانو دا احتمال د اوس لپاره نه دی تایید کړی او ویلي دي چې تحقیقات روان دي. د دې تحقیقاتو مشر ایمن المقدم تیره ورځ وویل چې د الوتکې په تور بکس کې یو ژغ اوریدل شوی دی. یو ژغ د الوتکې د تور بکس د ثبت په وروستۍ ثانیه کې اوریدل شوی. ځانګړې څېړنه به په تخصصي لابراتوارونو کې د دې ژغ د معلومولو لپاره ترسره شي. ایمن المقدم مصری دی او د روسیې یربس رالویدلې الوتکې د څېړنې د کمیټې مشري کوي. په دې کمیټه کې روسي، جرمني، فرانسوي او آیرلندي متخصصان یو ځای شوي دي. د فرانسې دوهم تلویزیوني چینل د یو څېړونکي په وینا چې د رالویدلې الوتکې تور بکس لیدلی دی خبر ورکړ چې چاودنه د الوتنې پر مهال اشکاره اوریدل کیږي. خو ایمن المقدم په قاهره کې خبری غونډې ته پرون وویل چې تر دې دمه کیسه لا روشانه نه ده. د الوتکې د ټوټو له لومړنیو څېړنو تر اوسه د الوتکې دننه د ماتېدو نقشه نه ښکاري. فرانس پریس اژانس ته یوې سرچینې چې د الوتکې د پیښې له مسلې با خبره ده ویلي دي چې له ثبت شویو معلوماتو ښکاري چې الوتکه عادي روانه وه، یو مخادي او یو ناڅاپه هر څه ورک شوي دي. په سینا کې په هغه ځای کې چې الوتکه راغورځېدلې ده وسلوالو چې له داعش سره اړیکې لري ویلي دي چې دوی د الوتکه راغورځولې ده، خدای نه دی ویلي چې څرنګه یې نسکوره کړې ده.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته ده وی او ای ډیوا،
او د ټویټر پته ده وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او موږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
تاسو د مشال ډیو خبرونه ته غوږیستئ. اوردونکو، د افغانستان د ولسی جرګې هغه پلاوی چې هلمند ته تللې دی وایي د امنیتي ځواکونو شمیر کافي دی، خو د رهبرۍ د کمزورۍ له امله وسلوال توانېدلی دي چې جنگ د لښکرګاه تر لمن ورسوي. دغه پلاوی په امنیتي برخه کې د خپلو څېړنو د پیل خبر ورکړ او د وسلوالو څخه یې هم غوښتنه وکړه چې د جنگ څخه لاس واخلي او د سولې له بهیر سره یو ځای شي. دا په داسې حال کې ده چې د هلمند په نادلي او مرجي ولسوالیو کې سخته جګړه روانه ده او د مرجي ولسوالۍ ځینې سیمې د طالبانو په لاس ورغلي دي. په دې اړه نور تفصیل زموږ همکار په دې رپورټ کې راکوي.
په داسې حال کې چې د هلمند د مرجې او نادري ولسوالیو په یو شمېر سیمو کې سختې جګړې روانې دي، د ولسي جرګې هغه پلاوی چې د شنبې په ورځ د هلمند د امنیتي حالت د څېړنې په موخه راغلی دی وایي د امنیتي ځواکونو په رهبرۍ کې کمزوري ده او په دې برخه کې به ژر تر ژره تغییر راسي. په ولسي جرګه کې د هلمند د خلکو استازي عبدالودود پوپل په یو خبر ناسته کې وویل د قوتونو شمېر کافي دی، خو دا چې د جنگ لمنې ته لشکرګار رسېدلي دي باید څېړنه وشي او هغه مسؤلین د عدالت منګولو ته راکش کړی سي چې په دې برخه کې غفلت کړی دی.
په هلمند کې 15 قواوې زموږ د ارکامو له معلوماتو څخه وجود لري. دا چې ولې په صحیح طریقه په صحیح وخت کې استفاده نه ده ځینې سوې، دا به محاسبه کېږي او دا احد د پوره صلاحیت سره راغلی.
په دې پلاوی کې د ولسي جرګې غړي معلم مرولي خان، عبدالجبار کرمان، سناتوران او یو شمېر قومي متنفذین هم شامل دي. د ولسي جرګې بل غړي عبدالجبار کرمان وویل د مخالفینو شمېر تر هغه کم دی چې په رسنیو کې یادېږي. سناتور ملا شیر محمد اخونزاده په دې خبره ناسته کې وویل موږ غریو چې خلکو ته روحیه ورکړو او د افغان ځواکونو ملاتړ وکړو. ملا شیر محمد اخونزاده ومنله چې د نامنۍ د ډېرېدو یو عامل خپل وکیلان دي او نور باید دغه مسلې ته د پای ټکی کېږدي. هغه ونه ویل څه ډول وکیلان د نامنۍ د ډېرېدو لامل دي.
اما موږ د دې د پاره نه راغلي چې خپل مسؤلیت په غاړه کې واخلو، صرف ستاسو د کومک لپاره راغلي. تاسو باید مطمئن اوسئ د هلمند ټول خلک باندې ځکوم، د شهر پر خلک باندې ځکوم چې ان شاء الله موږ در سره یو. په دې خاطر موږ راغلي چې تاسو ته یو روحیه درکو، په دې خاور باندې مقاومت وکړي.
بل ښکاره او بربنده خبره باید مصالح مخالفینو ته وشي چې دوی د دا خیال او فکر نه کوي چې دا هلمند هم د کندوز په کار وکړي.
د پلاوی اکثر غړو په هلمند کې روانه جګړه د پردوی د استخباراتو بلله او پرغه وسلوالو چې افغانان د جګړو کړ چې د سولې له بهیر سره یو ځای سي او د افغان ځواکونو په وړاندې د مقاومت څخه لاس واخلي.
ل پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف،
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمه امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه، اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو تمشال لډیو خبرونه ته وګورئ. اوردونکو، په ننګرهار کې مدني فعالان تور لګوي چې د پوهنې ریاست کې د اصلاحاتو پر ځای فساد تکار کیږي. دوی د پوهنې ریاست له چارواکو غواړي چې د روابطو پر بنسټ په مهمو پوستونو مقرری بند کړي. نور حال له جلال آباد د مشال لډیو خبريال باز محمد عبد راکوي.
په ننګرهار کې د بیلابیلو مدني او فرهنګي ټولنو استازي د شنبه په ورځ د ننګرهار علمي او فرهنګي مرکز میدوتیک کې د یوې مطبوعاتي ناستې پر مهال د پوهنې ریاست په چارواکو غږ وکړ چې په دغه ریاست کې د فساد د مخنیوي په خاطر وړ او په کار پوه خلک په کار وګماري. د مدني فعالانو دغه ناسته د افغانستان د پوهنې وزارت د هغې پریکړې په اساس وه چې د نتایجو او شهادتنامو د مدیر عبدالغني فاروقي پر ځای بل کس په کار ګمارلی دی. د مثبت بدلون ټولنې مشر عبدالبصیر سباون په دغه خبري ناسته کې وویل چې د پوهنې ریاست د نتایجو او شهادتنامو مدیر په دې خاطر له خپلې دندې ګوښه کړې چې په فساد کې لاس نه لرلو.
دغه خبرې دي چې په دې ریاست ته د کارمندانو د خولې نه شوې دي وایي. دا د عوایدو شعبه وه او دا
مشر ضیاءالدین همتمل په خپلو خبرو کې وویل چې د نتایجو او شهادتنامو د نوي مدیر ټاکنه د ننګرهار د پوهنې ریاست د تخریب لپاره شوې ده.
تاسو ته زه پیشګویي کوم چې تاسو به وګورئ چې هغه کس د مکتب مخ به نه لیدلی، دروازه به نه لیدلی، هغه به د دولسم شهادتنامه به په لاس یو دی او خوانه ورکول کیږي. د ننګرهار د معرف د ځپلو لپاره شعورن کار روان دی او که مونږ او تاسو په دې کې چوپ پاتې شو دا پوهه او دغه فرهنګ ټول ځپل کیږي.
استاد عبدالغني فاروقي وویل چې د سره د اداري اصلاحاتو د وصولو خلاف عمل تر سره شوی دی.
د معرف خدمت کې شلکرانه سابقه لرم او دا خدمت ز په اخلاص سره د ملت بچو ته کوم. اوس ز د پوهنې وزارت د فیصلې په اساس د خپل دند نه ګوښه شوم. د اصلاحات اداري د اصول او قانون خلاف عمل تر سره شوی دی. ز د قانون او مدني طرزالعملونو پرانا کې د خپل حق غوښتونکی يم.
د مدني فعالانو پریکړه وکړه چې کدی یک شنبه په ورځ تر دوه بجو پورې د ننګرهار د پوهنې ریاست د دوی غوښتنو ته مثبت ځواب ورنکړ، دوی به د ریاست مخې ته خیمه لګوي او تر هغې به خپلې مبارزې ته دوام ورکوي سو پورې چې غوښتنې نوي منظور شوي. باز محمد عبد، مشال راډیو، جلال آباد.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد و سمال ته دومره پراته دي.
ولی ظلم کیږي، ولی زیاته کیږي.
هر طرح کرے بدرنګ زکه چې دا غمینه لژوند د سره نسته. دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي.
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ په بیگنا زمونو کتابتون ته کینی ټول تخپل پلو غواړي چې نور ور باندې کی.
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري.
د مشال ریډیو خبري غړی ته وګورئ. د افغانستان د خوست ولایت چارواکي وایي چې په وروستیو دریو میاشتو کې یې 215 میلیونه افغانۍ عواید راټول کړي او د حکومتي ادارو په کارونو کې اهم خواله راغلي، خو دوی په دې هڅه کې دي چې په راتلونکو دریو میاشتو کې تر دې ډېر پرمختګونه ولري. تفصیل د نجیب الله لوخیل په دې رپورټ کې.
د خوست ولایت چارواکي وایي چې په وروستیو دریو میاشتو کې یوازې د ملي پیوستون د پروګرام له لارې د 253 میلیونه افغانۍ په لګښت د څه باندې 200 ودانیزو پروژو کارونه بشپړ شوي او له دې سربیره شپږ نورې اساسي او لوی پروژې هم ګټې اخیستنې ته سپارل شوي دي. د شنبه په ورځ خوستوالي حکم خان حبیبي د یاد ولایت حکومتي ادارو د سل ورځنۍ فعالیتونو د راپورټ ورکونې په غونډه کې وویل چې په وروستیو دریو میاشتو کې د حکومت حساب ته 215 میلیونه افغانۍ نوي عواید راټول شوي او په ځانګړي ډول د خوست د ښاروالۍ په عوایدو کې 25% ډېروالی راغلی دی. خوستوالي خپل راتلونکي پلانونه هم وړاندې کړل او زیاته یې کړه چې
متون په خوړه باندې 160 متره په اوږدوالي پل به پرې نږدې کې افتتاح شي. د هوایي میدان موضوع مخکې هم ویلې مسئولیت چې جلات ما بولس مشر را ټاکلی و امیدوار یم چې هغه پروژه هم راسي او خلاص شي. دوه اشاروالۍ لپاره د سړکونو یوه پروژه 15 میلیونه په ارزښت چې کابل ته تللې ملي تدارکاتو په کمیسیون کې ده.
خوستوالی د عربي متحده اماراتو په مالي مرسته د میلیونونو ډالر په ارزښت په نږدې راتلونکي کې په شیخ زاید پوهنتون کې د وو بیلابیلو پروژو د پیلېدو خبره وکړه.
د خوست شیخ زاید پوهنتون کې وو مختلف پروژې دي، څلور ساختماني پروژې دي، دو دوی هم د تجهیزاتو پروژې دي چې ټول دفترونه به په میلیونونو ډالرو په ارزښت باندې چوکۍ کاوچ او میز کمپیوټر دا به تجهیز کیږي. یوه هم د کدري روغتون شفاخانه رسي انشاءالله عزیز دا به کیږي.
په خوست کې د اداري اصلاحاتو د کمیسیون مشر هارون مجاهد د حساب ورکونې دا ډول ناستې او پروګرامونه ګټور بولي او زیاتوي چې په دې سره د حکومت او ولس واټن ختمیږي او خلک پوهیږي چې حکومتي ادارې دوی لپاره کوم کارونه کوي.
څومره که د اجراتو نه اداره خلک خبرېږي ولس خبرېږي هغه فاصله پیدا شوې ده پیدا کیږي د هغه د کموالي لپاره خپله دا یو اساسي کړنه ده او کار ده چې دا ترسره کیږي.
د ولایتي شورا وطن غړي وږمه ارزو وایي که چیرې دا راپورټ د ولس دپاره منلو وړ هم نه وي بیا هم دا چې ولس د خپلې ایداری لکړنو خبرېږي یو ښه اقدام دی.
ولستا د قناعت وړ بنوي سلفي صدا کې ځکه چې کوم پروژې او کوم کارونه چې تاسو اوسه کړی دي د په ادارو کو پر احتیاام واقعنم پاکاری او صفاکاری رغل دی پکې
دی. اډوانی ورده کڅه هم ولستا د حکومتي ادارو د فعالیتونو په تړاو راپورټ ورکونه د خیر حکومتوالۍ دی او اصل په توګه منل کیږي. خو بیا بل لوري ته د چارو کارپوهان د ادارو کړنې کمزوري ګڼي او وایي چې حکومتي ادارې ځانونو ته په سلورسنیو کاري پلانونو کې هغه وړ کارونه په نظر کې نیسي د خلکو د ژوند په ښه کولو او د ښې حکومتوالۍ پر راوستلو یې اغېزې کمې بلل کیږي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو خبرونه تاسو ته وایي ډیلی ټایمز ورځپاڼه په یوه اداره کې لیکي چې په دې وروستیو کې په کراچۍ کې د یوې غونډې پر مهال څېړونکو ویلي دي چې پاکستان کې شاوخوا 90% ماشومان په سما توګه لوستل نشي کولی. اداره زیاتوي په پاکستان کې د تعلیم معیار ښه کولو پر ځای په سکولونو کې د ماشومانو شمیر زیاتولو ته زیات پام کیږي. د ادارې غټې برخې لانی ساجمل اورو.
ډیلی ټایمز رسپانا په خپل اداري کلی کې چې په درستیو کې په کراچۍ کې د ټول پاکستان د ماشومانو په اړه یو مشاعره وشوه چې پکې د تعلیمي چارو پوهانو او د ادب څېړونکو ګډون کړی و. اداري لیکي په پاکستان کې صد پاسا 98% سکول ته تلونکي ماشومان اردو یا انګریزي په سم توګه نشي لیکلي. اداري لیکي دا 98% شمیره ډیره خفه کوونکې او حیرانوونکې ده چې وایي د تعلیم په لومړی کچه کې ماشومان لیک او لوست نشي کولی او بیا په نړیواله کچه د مقابلې لپاره هم ورکی ضروري صلاحیتونه نه وي. ډیلی ټایمز لیکي د با صلاحیت تعلیم د پیاوړي بنیاد لپاره د زده کړې لومړی برخه لوستل لیکل او شمیرل وي. اداریه لیکي په پاکستان کې د تعلیم معیار ښه کولو پر ځای په سکولونو کې د ماشومانو شمیر زیاتولو ته پام کیږي. رسپانه لیکي د مسئلې ته په کتو سره په پاکستان کې په زیاتره شخصي سکولونو کې 99% استادان هم پر دې بنیادي خبرو کار نه کوي چې آیا یو ماشوم به مختلف ټکي څنګه او په څنګ غږ کې وایي. اداري لیکي په پاکستان کې د کام پرسته او حب الوطنۍ بې ځایه جذباتو لوجي اردو او انګریزي ته د رابطې لپاره د خاصو ژبو ځای ورکړل شو چې ورسره علاقایي ژبې لاندې راوغورځېدې. اداري لیکي تنزانیا هیواد تر خپلواکۍ وروسته پر هغو پالیسیانو ټینګار وکړ چې پرایمري تعلیم دې له نورو ژبو سره سره په مورنیو ژبو کې هم ورکړل شي چې په نتیجه کې د دا هیواد تعلیمي شرح 99% شوه. رسپانه لیکي پاکستان هم باید د تنزانیا د یو مثبت مثال ناسته کړه وکړي او نصاب ته بیا کتنې کولو سربیره استادانو ته سمه روزنه ورکړي او د علاقایي ژبو د ودې لپاره د بیان باسي پرته باید د علاقایي ژبو په سمه توګه د کارولو لپاره تعلیمي ځایونه جوړ کړل شي. اداري لیکي باید د حالاتو نه زده کړه وکړل شي او د تعلیم یافته جاهلانو د پیداوار مخه ونیول شي. ډیلی ټایمز لیکي د مورنۍ ژبې لمانځلو د دې د ودې لپاره کارونه کول د یوې تعلیم یافته او پرمختللې ټولنې په لور لاره ده.
د مشال تر څنګ اوسه د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو
زو په خبر ته اوریدونکو د خبر پښتونخوا د صوبې د حکومت لخوا اعلان شوی انصاف فوډ پروګرام د لاندې کروندګرو ته تخمونه ورکل کیږي خو د زنو سیمو کروندګرو ته تخمونه لا هم نه دی ورکل شوی او دوی وایي چې د کر وخت لري روان دي نو باید چې هغه ته دغه تخمونه ورکل شي. تفصیل د مشالډیو خبريال شانواز ترک زیرا کوي.
د خیبر پختونخوا صوبې د حکومت لخوا د انصاف فوډ سکیورټي پروګرام په نوم د اعلان شوی د درې کلن پروګرام د لاندې ځینې کروندګرو ته تخمونه ورکړل شوی دي. د پروګرام د لاندې دغه تخمونه د غنمو دي چې په لنډ ورځو کې به کروندګر په پټو کې وشیندي خو ځینې کروندګر وایي چې د غنمو د کر وخت رانږدې شوی او هغه ته لا هم تخمونه نه دی ملاو شوی. یاسین خان د 400 وسیدون کې دي او هغه دغه تخم اخستلې ده. مشال ریډیو ته وویل
و
سلور کڑا باندې یو بوجی ور کوي خو کوله ټی ولا تو هم دې او د دې علاقہ باندې هډه ورو کسان ته ملاو شو تقریبا 50% ته ملاو شو او دا 50% باندې پاتې دي.
بل خو وکیل خان د منسوکا شو قدر وسیدون کې دی او هغه وای چې د هغه د سیمه یو کروندګر ته هم تهم نه دی ملاو.
یو وی ته وی جی دا موږ کلو ته ضرورو اول تور دې رانی دي د کار کرواندی نه پیګه ما شي دی ولا کله ور کوي خو هغه ول کوي شو کوي ول نه کوي نږدې امکانات نه ښکاري دا کې کلو پوزیشن اړ دې سوک کوي.
بیا دا سه هم شوې دي چې په یونین کونسل کې ځینې کروندګرو ته تخم ورکړې شوې وي او ځینې پاتې وي. نو وجه څه ده؟ شاهد خان د تختآباد یونین کونسل نائب ناظم دی او وای
دیکھیے جی پرابلم بسکٹ کے صرف تخم ورکڑے دے صرف غنم ورکڑے دی کوچی کا کم کروندر پر فارم کی مسئلہ رہ گئی یا تو کہ داغو دا پسواری میں خسرہ نمبر نہیں ویکلی سی یا آگے کی سمسٹے کی داغو چی دا کم ولیج کونسل کم دا کسان ممبر نہیں جی دی داغو سر اب تو کہ آگا فارم دیا گی تو ور کی باندھ سے نمبر نکلی سی وی چاہ تو بیک سائڈ باندھ کم چاہ تو نہیں ورکڑی سی سمسٹے دا وجہ لما پاتی کی آگے کیا غلطی آگے تھی ان شاء اللہ دا
زراعت دا محکمہ پوئنا چی دا غنم کربا دا 15 نومبر نا تر دا 25 نومبر پوری وی خو دوی وای چې په وچزمکو کې دی شي چې لدی وړاندې کروند شوی وی او یا ووشي. شانواز ترکزی مشال ریډیو شوقدر.
دا مشال ریډیو دا
اوردونکو د پښتو ژبې شاعر حمزه بابا په شاعرۍ کې انسان پوهنی او د انسان قدر ته یو نظر په فرحات چنواری په دې رپورت کې اورو چې په یو سندر پیلېږي.
تا په حکم کې تاخير کولې نه شم د تقدیر سره تدبیر کولې نه شم خدای دای
په خیبر جنسی کې لیکوال او سیډنکار پروفیسر اسلم تاثیر پردی د پښتو ژبې وتلی شاعر او فلسفي امیر حمزه خان شینواری د ژوند او انسانیت په فلسفه باندې د پېښور یونیورسيټي نه د پښتو څانګې نه پی ایچ ډی ترلاسه کړه او وایي چې دای معلومول چې حمزه بابا ژوند او انسانیت ته څنګه کتنه کړې ده. پروفیسر اسلم تاثیر پردی وایي چې حمزه بابا د ژوند په فلسفه کې انسان نیتلا ډیر ترجیح ورکړی دا.
حمزه صاحب انسانیت ته د قدر په نظر ګوري، راغوی په نظر کې انسان عظیم دی. حمزه بابا دا وایي کنه چې مغلوب حیوانیت کا انسان دا دی، چې غالب انسانیت کا انسان دا دی. او بیا لکه بابا هو دا وایي چې نشته شک په دې کې یو د بل نه تفاوت لري، بیا خو هم انسان یو مشترک انسانیت لري. دا حمزه بابا پیغام دا دی چې انسانیت ته د قدر بسترګه قتل پکار دی.
هسې رنگ د جمعیت لټون پکار دی، د پښتو د زلف لا خورون پکار دی.
پروفیسر اسلم تاثیر پردی وای چې حمزه بابا د فلسفه مطابق ژوند مسلسل حرکت نامه ده.
نو دا حمزه بابا فلسفه هم ندې سره سمون غوړي چې ژوند مسلسل په حرکت کې دی. په ژوند کې چې کوم دی حرکت ته ژوند ته وګوره، ژوند څه دی؟ هما کار دی، هما کار دی. هغه ژوند په مرګ حساب دی، په دنیا کې چې بیکار دی. چرته چې حرکت ته ژوند دی، چرته چې حرکت نشته دی ژوند جمود مونته دی. همدغه د حمزه بابا پیغام دی چې ژوند د ځان لپاره نه، د مخلوق د خیګړې لپاره تیرول پکار دی په کائناتو کې.
د خیبر سیمی او بل لیکوال او شاعر نفیس پردی وای چې د حمزه بابا د ژوند او انسانیت په فلسفه باندې پی ایچ ډی کول یو ګټوره اضافه ده او نوې کلبه ترې ډیره استفاده حاصل کړي.
نو یقینا چې دا یو ښه اضافه ده، یقینا چې د مکلس روي یو خدای چې د مونږ چې کوم نسل دی، راتلونکي نسل یا نوې نسل، هغه ته به یو لاره د هغې نه میلاو شي چې هغې که مخکې سي او داسې څه شوق لري نو هغې دغه شانتې پی ایچ ډی کولی شي. دلته داسې شخصیتونه شته په دغه خاوره کې، په دې وطن کې، چې هغې په هغې باندې دغه تحقیق کولی شي. او دویم دا چې د حمزه بابا په حواله باندې د مونږ راتلونکي نسلونه، مونږ موجوده نسلونه خبر کړی شي چې هغې د شخصیت کم کم اړخونه دي.
جوړ پشپا لکه شبنم را پسې جاړې، پس هر کې د ګل غوندې خندان.
پروفیسر اسلم تاثیر پردی زیاته کړه چې امیر حمزه خان شینواری د ژوند فلسفي مقصد مینا او محبت ته.
لکه د حمزه بابا د فلسفي نه چور چې کوم د مینا او محبت ته، دا ښه اخلاق، ښه لارې، او رڼا لارې متعین کوي. دا د اخلاقو تقاضا لري، حسن سلوک تقاضا لري، د امن، د ورورولۍ، د محبت. او زما سره چې پېښور پوهنتون په دې خبره رضا شو، نو د هغوی هم پکې مین مقصد دا و چې مونږ د دې صوفیاو فکر د خلکو ته ورسوو، او دغه فکر په برکت په دې خلکو کې د امن، ورورولۍ او د مینې محبت جذبې پیدا شي او هغه عملي کړي.
یاد دی وی چې د امیر حمزه خان شینواری د ژوند او فن په بیلابیلو اړخونو باندې څېړنې شوې دي، او پوهان وایي چې په موجوده وخت کې د ارواښاد په ژوند، فن او افکارو باندې د لا نور کار کولو ته ضرورت دی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
شوگیرے دخپل زنگن د پاس خون کا خود خوب د پارا سا زنگن پتا دے.
مشال ریڈیو، ستاسو خپل ریڈیو.